د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسایي د ازادي راډیو د خبرونه مو تر اوس دوه بجې دي تر درو بجو ده په دې یو ساعت کې به تاسو ته د مایکروفون ستاسو پروګرام وړاندې کوو خو تاسو خبر یاست چې سبا د ځوانانو نړیواله ورځ ده نو په دغه مایکروفون ستاسو پروګرام کې به نن پر دې خبرې کیږي چې په افغانستان کې ځوانان د ژوند او کار لپاره څه ډول فرصتونه لري د کوم ستونزو سره مخامخ دي او د ځوانانو لپاره د امکاناتو او د ښه ژوند د برابرولو لپاره باید څه وسي. تاسو بیا خپل پروګرام ته ټلیفون راوکړئ، خپل نظرونه له عصمت ساروان سره چې بیا وروسته سټوډیو ته راځي او د خبرونه وړاندې کوي تاسو شریکولای سئ. اوس پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت له واستوال طالبان غوښتنه کړې ده چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له لوري نیولې خوشی کړي. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکی کسان په سنچارک ولسوالۍ کې وژل شوي دي او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس د خپلې مرستیالۍ په توګه غوره کړې ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې هغه جنگي اسیران چې د دوی له لوري نیولې خوشی کړي. په امنیت شورا کې د ملکی خلکو د مسؤلیت د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سو بندیانو چې د په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو د خلاصولو د پلان د عملي کېدو هڅې پیل شوې دي. انتظار خادم د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یو خاطر که دغه څلور سو بندیان چې قانون اند خلاصون ورنو و منګه خلاصو دوی هم باید زمنګ بندیان چې د دوی سره دی لوسنه مشخص دی واضح دی که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زمنګ بندیان هم کورنۍ لري که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کی زمنګ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کی.
طالبانو له حکومت سره د سویل د خبرو د پایل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړی و. تر اوسه د هغوی 4600 بندیان د حکومت له زندانونو او توقیف ځایونو خوشی سوي دي. انتظار خادم وویل چې د نورو 1400 د خوشی کېدو کار به هم ډیر ژر پیل سي. د بحرانونو نړیوال سازمان ویلي طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مذهبي لژکیو حقونه، د ښځو حقونه او دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې څه ډول بدلون غواړي څرګند او کلک دریځ نه دی څرګند کړی. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي طالبان باید تر هغو مسلو چې دوی ورسره مخالف دي هغو ته چې غواړي زیات پام وکړي. طالبان باید پر مهمو مسلو د مذاکرو لپاره یو څرګند دریز ولري او خپلو پلویانو ته هم قناعت ورکړي چې سوله جوړجاړي ته اړتیا لري. د افغانستان او د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت لا دقیقا نه دی معلوم سوی. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکی کسان په سنچارک ولسوالۍ کې وژل شوي. د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. نقیب الله دقیق ویلي چې په دغه حمله کې یو 14 کلن بزګر هلک چې شفیع الله نومېده او د څو ورځې مخکې زخمي سوی و د روغتون ته په لاره کې حمله ورباندې سوې ده، اختطاف سوی او بیا وژل سوی او له هغه سره د ده یو سپینسری خپلوان هم وژل سوی دی. د سنچارک ولسوال وویل چې دواړه ملکی وګړي د خوجه سرخ په سیمه کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په پلخمری کې پرون ماښام د ماین د 14 له کبله د سیمه ییز راډیو ارمانی شهر او شهربانو اونیزی دفترونه تخریب شوي دي. د دې دواړو ادارو مشر سید عظیم هاشمی د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې په 14 کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلی خو مالی زیان یې ډېر لولی دی. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر نه دا حمله غندلی او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې د رسنیو امنیت ته پام وکړي. د بی پولي خبریالانو د نړیوال ادارې په وینا افغانستان په ټوله نړۍ کې د خبریالانو لپاره له ډیرو خطرناکو هیوادونو دی. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړی کمالا هاریس د خپل مرستیال په توګه ټاکلې ده. کمالا هاریس 55 کلن ده او د کالیفورنیا ایالت ده. که چیرې د بایدن انتخاباتي ډله د جمهوری ریاست را روان انتخابات وګټي نو دا به لومړۍ توره امریکایي ښځه وي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لویې چوکۍ ته د رسېدو امکانات پیدا کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جمهوریت ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. څو دقیقې وروسته تر دې چې جو بایدن کمال هاریس د خپلې کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې په خپله هم د جمهوریت ریاست دوهمې دورې ته کاندید دی، د انتخاباتي کمپاین یو اعلان ټویټ کړ چې په هغه کې ویل شوي چې کمال هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کیرن اړخ ته تمایل زیات کړی دی او راوښتي دي. او په سریلانکا کې د وحشي ژوو د ساتنې او پالنې یو شمیر مسؤلین وایي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو له کبله د ځایي خلکو او ځایي فیلانو ترمنځ اخوډب کم شوی دی. په سریلانکا کې د وحشي ژوو د ساتنې ادارو ویلي چې تیر کال په سریلانکا کې خلکو 415 فیلان وژلي وو. په هند او سریلانکا کې یوه لویه ستونزه دا ده چې وحشي فیلان وخت نا وخت د خوراک لپاره د بزګرو پر کروندو، کښتونو او باغونو حمله کوي. په دغسې حال کې د کروندګرو او فیلانو ترمنځ خونړۍ نښتې هم کیږي. په سریلانکا کې چې ګڼ ځنګلونه لري، وحشي فیلان پر خلکو حمله کوي او تیر کال یې 121 تنه انسانان وژلي وو. دا معلومات نن په دې مناسبت چې د فیلانو د نسل د ساتنې نړیواله ورځ ده خپاره شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. سبا د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړه. ملګرو ملتونو وایي دا ورځ ځوانانو ته فرصت برابروي چې خپل ورځ ولمنځي، خپل ژغ پورته کړي او خلاقیت وشي. موږ په خپل ټولنه کې ځوانانو ته څومره موقع ورکو، تر څه حده خبرو ته غوږ نیسو، د ابتکار او خلاقیت لپاره څومره تشویقو او څومره امکانات ورته لرو. نو هله ده چې د ځوانانو ترڅنګ مشران هم چې ټلیفون وکړي او دوی دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه چې یو شمیر مسایلې د ځوانانو په ارتباط له مشرانو سره ارتباط لري چې دوی ورته څومره موقع ورکوي چې ځوان خپل ابتکار وشي او کار وکړي او تفریح وکړي او نور مسائل. د څو لسیزو جګړو د ډیرو افغان ځوانانو روحیې مړاوي کړې دي. ډیری د سپورت، تعلیم او تفریح اسانتیاوې نه لري. نو هله ده چې تاسو درانه اوریدونکي ټلیفون وکړئ، خصوصا ځوانان، او وبای چې ستاسو لپاره ستاسو په ټولنه کې څومره امکانات شته، مشکلات مو څه دي. او په عین حال کې په دې خبرونه کې یو میلمه لرو، مولانا صاحب احسان الحق حنفی به د خبرونه تر پای را سره وی ستاسو په څرګندونو به نظر څرګند کی. نو تاسو اوریدونکو ته اول نوبت در کوم چې ټلیفون را وکړي. د ټلیفون شمیرې دی 0992235540. بل شمیره ده 0928225550. د افغان بیسیم د 93 شمیرې لارې هم اس ام اس راستولی شئ. هیله ده چې لنډ پیغام را واستوي او که انټرنیټ لري د سکایپ ته مو د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي. لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکو او تمه ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي. ډیر به خوشاله شو چې ځوانان خپل مشکلات یاد کړي او لویان د په دې اړه خبري وکړي چې ځوانانو ته څومره امکانات برابر کړی دي. یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورجانند هلمند ولایت.
ښه صاحب، مهرباني کوئ د ځوانانو په اړه خبرې کوو. تاسو څه وایست ځوانانو ته څومره امکانات زموږ ستاسو په خپل سیمه کې برابر دي؟
مستقولات ورور داشت امکانات برابری کرد دوانه نگه چی به کار دیوالات سره پا نشو اخته یا دفعه چی بنا به کار وقت
بله در دیر لوی بدمرغی ده چی پا نشو اخته دی اولی پا نشو باید اخته شی
بیخاری دو خدا اشتغه نست بعد اشتغه کار شی نست خاص دو بیخاری با این مراده وید
یعنی فکر کوی که مصروف وای درس وای تعلیم وای سپورت وای نو بیا به نشو تم مخه نه کوله
و اوچ وست سپورت مکتب وای ده خواه 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 مکتب تو بسره ده خواه یا بود کار زنه آتا برا برا وای
بله خو مکتبونه کل چی ول آغا وقت که فکر کوی چه در دول کارونه کم ول یعنی نشه کمی بی؟
و هغه وخت دغه خوښ زده دغه دغه نن ډیر سوي دا وروین چې خصیش ورای دې چې نه کوم نه زمې چې مطلب کړو چې دا څه اساس
بله
دا ساري چې دغه څه وخت دا وروین غراوا
سای ډیر مننه سلامت اوسئ چې له هلمند مو ټلیفون وکاو د ځوانانو ډیر مهم ستونزې ته مو اشاره وکړه بل اوریدونکو کانل لرو او لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
السلام علیکم بری اعلی خان قاضی خیل ما د کونړ ولایت
مهرباني کوي قاضی خیل صاحب
مننه او روز جان موضوع مله چې ځوانان بیکار دي وګونه
نه موضوع دا ده چې ستاسو پسیمه کې ځوانانو ته د درس او تعلیم او سپورت او ساتيري څه ډول امکانات برابر دي
کار دې راځه مننه زموږ په سیمه کې کوبای ځوانانو ته دا د سبق او د علم زمينه مساعده شي ترڅو ځوانان کار وکړي د هواد لپاره کار وکړي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او ټولنې لپاره کار وکړي نو د سیده چې د تقسیمات په اساس باندې باید د ځوان لپاره کار برابر شي ترڅو ځوان وشي کولای شي یو خپل موخه خپل هدف ته ورسیږي نو زمما چارواکو باندې غږ دارې چې تعلیم ته ډېر زمينه ورکړي ترڅو ځوانانو لپاره تعلیم خو یو سړی به بیروزګار وګرځي چې خپل دا مداوته خبره ده چې هغه په نشو باندې راوړي او هغه به په نشو روږی کیږي او دا غیر سره به ټولنه بیا په مشکلاتو کې یو په ستونزو کې لار مور کورونه به ورسره په مشکلاتو کې او که چېرته ځوانان په مصروف وي په کار باندې مصروف وي او هغه کار وکړي ترڅو د ټولنې لپاره کار وکړي د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي علم وکړي تعلیم وکړي نو هغه وزګار نه وي چې نشي وکړي او چیرته یو ځوان وزګار چې نه هغه په نشو باندې راوړي
ډېر زیاته مننه قاضي خیل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو ماورو بیا به خپل درانه مېلمه ته نوبت ورکو چې دوی تبصره وکړي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم محترم عصمت سروان صاحب
سلامت اوسې مهرباني کوي
کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا هری پور نشته سره د ټلیفون کرخه وسلم
سلامت اوسې مهرباني زرملوال صاحب
سلامونه اونی کې هلی تاسو ته محترم مولوی صاحب ته نور اوریدونکو ته وړاندې کوم
شسب
دا چې د ځوانانو نړیواله ورځ د سبا ته نو زه په شروع کې خو په اول قدم کې خو زه له والدینو نه دا غوښتنه کوم چې د خپل اولاد په تربیه کې ډېر عمده رول ادا کړي ځکه دا د دوی موارد چې خپل اولاد د شي وروځي چې آینده د پاره بیا د دوی په کارم ورشي او بل دا چې ځوانان چې دي څنګه نن سبا ګورو دا اکثره ځوانان چې دي نشي ته مخه کړی دا مثلا د شي جای او ناجای مثلا ګرځي یا د شي مزه په دې باندې د ما یو نظر دا د محترم اسمت سروان صاحب باید ډېر احتیاط وکړي ډېر یعنی د ټولنې د لپاره د ځوانانو ثابت شي چې دوی باید زده کړي وکړي او چې څومره علم یې مثلا دیني علوم یې که عصري باید دا ټول دوی ترلاسه کړي او بل مولوي صاحب ته یو پوښتنه د ما دا ده چې دغه د والدینو څومره ذموارد چې دغه د نشي موادو په منځ وړلو کې یا په ښه تربیه ورکول کې یعنی مالدان څومره مهم رول ادا کولای شي دا پښتنه تم کوي جواب
صحیح سو ډیر مننه
چې نورم په خدای شپه
کور ودان سلامت اوسه مولانا صاحب احسان الحق حنفي د ټلیفون لاري را سره دی مولانا صاحب تاسو تر کله وایم لبړنی اوریدونکو چې له هلمند څخه ټلیفون کړی او دوی ویل چې بیکاری سبب شوی دی چې ډیر ځوانان نشو ته مخ کړی او لبل خو شوانزي باندې کار نشته او شوانزي هم بند وي نو ځوانان څوک د تفریح امکانات هم نشته جنگ ځپلې سیمم د هلمند او ډېر نور سیمې د افغانستان نو ستاسو په نظر
باید څوشي چې ځوانان نشو ته مخ نه کړی او د دې په ځای متبادل مصروفیتونه پیدا کړي.
سروان سه محترم پلومبي سر کې تاسو ته جناب صافي صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کورم وطن
دا چې ورور له هلمند نه دا شکایت او شکوه درلودله چې په هلمند کې ډیری ځوانان په نشو او تماشو په مخدراتو باندې اخته دي، څه وکړو چې له دغه مشکل څخه زموږ ټولنه خلاصه شي؟ دا واقعاً یو تریخ حقیقت دی چې زمونږ د هیواد ډیری ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. یوازینی عمل د دې خبرو جناب سروان صاحب محترم موږ تاسو پوهیږو چې په هیواد کې مو جنگ ده، امنیت نشته، سوله نشته، ځوانان له ذهني تشویش سره لاس او ګریوان دي، له اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، د کار زمینه ورته مساعده نه ده، ځکه هر څه جنگ نیولی دي، هر څه اختلافات نیولی دي، هر څه ناامنۍ تر خپل اغېز لاندې راوستي دي، هر څه روښنايي او رڼايي په ژوند باندې یو تور صادر خپور کړی دی چې ټول خلک په تشویش کې اچولي دي او په ځانګړي ډول ځوانه طبقه چې هر برخه د دې په مخ باندې بند ده، د ژوند نه د تعلیم زمينه ورته مساعده ده، نه د کار زمينه ورته مساعده ده، ډیر ځله د ډیرو تشویشونو په اساس باندې، د ډیرو اندېښنو په اساس باندې باعث د دې وګرځي چې ځوانان د خپل ذهن د تغییر کولو په خاطر باندې، د خپلو مشکلاتو یا د غمونو د هیرولو په خاطر باندې مخدراتو ته مخه کوي. سره له دې چې دا یو مناسب او عاقلانه عمل نه دی، موږ د دې لپاره نورې لارې لرو. باید زموږ ځوانان په ځای دې چې د مخدراتو کو باندې خپل تشویشونه رفع کوي، باید مطالعه ته مخه کو، باید په کورونو کې یو کار ته مخه کو، نیکو مجالسو ته مخه کو، هغه څه مو چې زده کړي دي باید کتابونه مطالعه کو، د هرې برخې نو امکان دی ولدي چې موږ له نشو څخه خلاص شو. او زما هیله بیا د عموما له چارواکو نه دا ده چې باید کغواړي چې د هیواد د پرمختګ وکړي او دلته د ستونزې ختم شي، فقر د ختم شي، خلک د ښه اقتصاد ولري او زموږ ځوانان د په کار باندې وګمارل شي، په کارونو باندې د بوخ شي، تر څو چې له دغه ناوړه اعمالو نه چې هغه مخلک کړنې دي خصوصا نشه یي توکي، نو له دې نه به هغه وخلاصیږو چې په هیواد کې متلفات سوله راشي، جنگ ته د پېټکې کې خودلې شي. طرفین زمونږ هم حکومت او هم مقابل لوري دوی باید د سولې پروسه په ډېره تېزۍ باندې په مخ بوزي، ځکه دوی ټول د دې هیواد واکداران دي، دعویداران دي، نو دوی به په کومو خلکو باندې بیا حکومت کوي؟ هغه څوک چې په فزیکی لحاظ مایوب دي، هغه څوک چې په ذهني لحاظ باندې مشوش دي، شویش دي، نو تاسو ښایي چې څنګه پر خلکو نه سالمه استفاده وشي، هغه د هیواد په آبادۍ کې، د ادارې په پرمختګ کې، د اقتصاد په پرمختګ کې. نو هیله دا ده چې دواړه طرفین، حکومت او مقابل لوري.
بله صاحب، مولانا صاحب لطفا د خپل موقعیت متخیروي، مخکې مو اواز ډیر خو په دې ورستي شیبو کې او څه خراب شو. تاسو ویل چې ځوانان دې مطالعه کوي، مطالعه واقعا ډیر کومک کوي چې یو څوک نشو ته مخه نه کړی او لوی خو زده کړه ورکوي، یو څه زده کوي، لبل خو مصروف ساتي. په طبعا چې یو انسان ټوله ورځ نه عبادت کولی شي، نه ټوله ورځ مطالعه کولی شي، باید نور مصروفیتونه هم ولري، لکه په نور دنیا کې د سپورت له خوا ته ډیره توجه زیاته، د سپورت سره ټوله کشور کړی دی، سپورت کوي، دا هم د دې لپاره ده چې لوی خوای بدن ته خړی، لبل خوای مصروف ساتي، ساتي ورته روي. اما زموږ په ټولنه کې د سپورت لپاره ډیره توجه نشته، نه والدین ډیره توجه کوي، حتی داسې مو ما بریدل دي چې ځینې والدین وایي څه کوي چې ټوله ورځ لوبه کوي، لوبه مکوه، حتی بدی غني په دې اړه تاسو څه وایست؟
سامان ته محترم، زمونږ په ټولنه کې یو مثال مشهور دی وای چې لوزګار ته ناستونه د کړتو چې چلم خدي، نو بهتره خبره دا ده چې سپورت خو هغه بهترین کار دی زمونږ د خلکو لپاره، د انسان د بدن په خاطر باندې، چې دې سره هم زمونږ بدن د تل لپاره نورمال پاتې کیږي، حتمان پاتې کیږي، دا د روغتیا تضمین کوي او حتی د ذهن د قوت تضمین کوي. والدین باید په دې مورد باندې ډیر جدي اوسيږي، اولادونه باید په ځای دې چې یوازې آرام وکړي، یوازې خوب وکړي، بې ځای په یو ځای کې کینی، ندینه باید وساتی. لکه څنګه چې سروان صاحب محترم تاسو وویل چې ټول ورځ عبادت هم نه کیږي، ټول ورځ یو کار نشي کېدلی، موږ باید ځوانه طبقه باید مختلفو برخو ته مخه کړي، خصوصا د ورزش برخه. موږ الحمدلله دلته خپلې ملي لوبې له پخوانه لرلې، اوس خو نړیوالې لوبې چې بین المللي لوبې دي هغه هم افغانستان ته اکثر را نقل شوي دي. دلته ځوانان په دې باندې بوخت دي. ما هیله دا ده چې ځوانان د دې لپاره چې وخت په نشو تماشو باندې تیروي باید دغه ملي لوبو ته مخه کړي. هغه کدی په هر نیت باندې کوي یا بېله مسله ده، ولې د دې صحت لپاره ډېره ګټوره مسله ده. او لوبي باید دې په دې پوه شي ورزش هغه برخه ده چې اسلام موږ ته امر کوي، نه یوازې دا چې د طبابت برخه ده زموږ صحت ته ګټوره ده، بلکې د اسلام سپېشلی دین په دې باندې موږ ته بحث کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورزش کړی دی، صحابه کرام ورزش کړی دی، مختلف ورزشونه یې کړي دي. هغه وخت سره چې کوم ورزشونه یا کومې قومي کلتوري لوبې هلته موجودې وي هغه خلکو کولې، صحابه کرامو کولې، علما کرامو کړي دي. او د دې تر څنګ په قران کې موږ په دې باندې بحث پیدا دی، یوسف علیه السلام واقعې چې موږ وګورو، کله چې د غورونو یوسف علیه السلام ځان سره بوت لپلار نه په یو چلو هنر باندې، نو هلته بیا یو خبره کوي چې انا ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا. مونږه منډې کولې، مونږه ورزش کولو، یو له بل سره مو طبقات او مقابله کوله په منډو کې. متاسفانه چې مونږ بیرته راتاو شو، یوسف علیه السلام را لیو خړب. یعنی دا هم دلیل دې خبر دی چې مونږ تاسو باید ورزش وکړو. ورزش زمونږ د صحت لپاره، والدین باید دې ته زمینه مساعده کړي، اولاد لپاره حکومتي چارواکي په ځانګړي ډول باندې دې ته باید د ورزش میدانونه باید جوړ شي، د سپورت میدانونه باید جوړ شي، د سپورت امکانات باید ځوانې طبقې ته مهیا شي، چې دا په هر لحاظ د دې صحت ورسره روغ پاتې کېدل شي. او دا مشهور ده چې العقل السلیم فی جسم السلیم، خو عقلونه په سالم او سلیم او جسمونو کې وي. نو که اوس په فزیکی لحاظ باندې کوګ ووګ وي، اوران وي، معیوب وي، معلول وي، نو په دې چې هغه پر اوس لحاظ
بله صاحب. مولانا صاحب بیا هم یو څه آواز خراب شو، ډیره مننه. بیا به هم تاسو ته در شو، اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه چې د ځوانانو په باب ده څه نظر لري. مهرباني کوئ.
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو د لارې ټول اوریدونکو ته. زه د ځوانانو سبا د ځوانانو یوالې ورځ ده. اول خو ټول ځوانانو ته دغه ورځ مبارکي وایم. خدای پاک چې نن د خپل استقامت باندې په خپل قوت سره په دې باندې وتوانېږي چې خپل هیواد ته کار وکړي، خپل د هیواد د ملا سیر حیثیت ولري. ځوانان چې دي د ملا سیر حیثیت لري. نن ورځ کې متاسفینو چې ځوانان په اداراتو کې په ټولو اردانو کې ځوانان چې کار کوي دا هیواد ته، نو موږ تاسو په خپلو ځوانانو باندې، په خپلو افغانانو باندې باید وویاړو چې لا هم ځوانانو ته، ځوانانو ته باید په دې باندې تشویق ورکړو چې لا هم خپل هیواد ته کار وکړي. بل د ورزش حساب سلو، ورزش په مجموعي ډول سره ورزش ګوري د صحت ضمانت کوي، هغه ورزش کوي. موږ تاسو باید ورزش وکړو، نه به دواګانو ته ډېر ضرورت پیدا شي، نه به شانو ته. ورزش د یو انسان د صحت ضمانت کوي. خو متاسفانه چې موږ د زابل په ولایت کې ورزشي ډګرونه نه لرو، د ورزش داسې میدانونه نه لرو، نه یو پارک لرو چې موږ ځوانان په هغه پارکو کې یا په هغه ورزش په ډګرو کې خپل تمرینات وکړي، خپل د صحت. اوس که موږ زابل ته کتا شو ګوري، په زابل کې داسې د ورزش دنه نشته دی عام خاص چې اوس نه پارک لرو چې ځوانان مولا شي. متاسفانه چې داسې ځوانان لا هم په زابل کې شتون لري چې د پاتنو څخه راپارېغه شوي دي، هغه خو دغسې ټپن پر ځای وناستې، نه یو بسونه شته، بسونه ایران شوي نه دي، خواري او غریبي نه شته. او داسې ځوانان هم شته چې د پاتنو څخه راپارېغه شوي دي او په نشو باندې رشوي دي. داسې ځوانان هم شته چې اوس هغه معتادین دي، له معتادینو سره یو ځای ژوند گزاره ده. نو د دولت څخه مدا خواهش دی، غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې سپورتي ډګرونه جوړ کړي، د ورزش لپاره شش ځایونه جوړ کړي، او هغه کم محصلینو ته او کم ځوانان چې د بعضې ځایو څخه رافارغه شوي دي، هغو ته باید د کار زمینه او برابره کړي. مننه وروره، دغه مې
ډیر مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. بل اوریدون کایلرو تاسو هم ځان معرفي کی او د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لاري پیغام هم راستولې شي. محمد نبی نبی لیکلی دی چې د ځوانانو نړیواله ورځ دی، ټول ځوانانو ته مبارک وي. متاسفانه افغان ځوانان د نړۍ د نور هیوادونو له ځوانانو سره ډیر توپیر لري. د نور نړۍ ځوانان ډیر امکانات لري، لیکن افغان ځوانان په جګړو، نشو او بدمرغیو کې شکیل دی. یو اوریدون کله رو د ټلیفون لالاري ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلامونه سروان ستا ستا تخنیکی همکاران ته ټول اوریدون کو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه، مهرباني کوي.
سیداریف دازه ام پکتیانا
ځاتې شه، مهرباني.
هر اوسه یعنی زمون ځوانان نه څه جوړ شي دا چا د لاسا یعنی غلا چرسیان په ډول یا کچاکی دارو خارج ته مجبور شوی دی چې لاړ شي. دا د چا د لاسه؟ دا زمونږ رهبرانو د لاسه. زمونږ رهبران یعنې د طالبانو د رژیم د هغه نه وروسته یعنی دا نظام چې جوړ شو دا اتلس یا شل کاله چې کېږي چې څونه یعنی سرمایه راغله دې ملک ته، دا چې پر ځای لګېدلې وای، دا چې پر ځای مصرف شوی، ځوانانو ته فابریکې جوړې شوې، کاروبارونه جوړ شوی، تعلیم والا په خپل تعلیم ځای کې خپل هغه مصرف انرژي مصرف کړی وای.
مننه. په دې خو دا خبرې خو ډېرې شوې دي چې که کار شوی وای شاید وضعیت تر دې ډېر بهتره وای، لیکن دا وای چې ستاسو په خپله سیمه کې ځوانان په څه بوخت دي؟ اکثره ځوانان
پچې شي بوتي پرونه راخلاصي دي، جنرای نه دی او شه دی بل شه نه دلته راشي، بس دلته ته مټي زما غوانته، بس منډي را منډي وخه چې دی پټه کرما پټه اړو ما او په حکومتې بس حالت ټیکټر باندې شګي باندې تیګي باندې کاني باندې خختي وباسي بلوک وباسي، بس دې باندې لګي دي او چی شي د جرنالستین راخلاصي په نور په کولتون راخلاصي د نور ساختماني انجنيرانو راخلاصي بلته کومر ته پسند یو کار دې دکاني کوي او ټیکټر باندې شګي باندې دغه نو چیو کی دا چا لاس خدای دې دلا زکه
سي. یو شمیر به امدا سی وي او یو شمیر نور دې مصروفیت څه امکانات لري؟
نشته دې مصروفیت دلته ستنه څه جوړ نه دي. اسي درې سالور مخه چې اول د زمونږ د کلی نه مثال یو تعلیمي تربیه کې چی مدیر دې او بلانه سه کوم بل شي شي کې دا غاده د دون ځوانان تقریبا 2300 مونږ دی پانتونو خلاص ځوانان لرو.
یو بل شي راته وایي چې ځاځي سه دا راته وایي چې ستاسو په سیمه کې کله چې ځوانان غواړي والیبال وکي، فوټبال وکي، سپورت وکي، نو والدین تر څه حد پرې له دوی سره په دې کارونو کې موافق دي؟
و سره موافق دي. مونږ دا د اسلام د زما دکان د سیمه مخامخ پوری دلته خور دی واره میدانی دا د څه څوک نشته چې دوی کرکټ هم کوي. د مازیګر لګرو سبا ځوانان را کوزيږي میدان جوړول ولا څوک نشته. پروسه کال یو څو غراغلل یعنی میدان ورته منځور شو د کرکټ د دې والیبال هغه ورته جوړ کوغه د کرکټ میدان خو ډیر غټ میدان رانی سي زمکه رانی سي یعنی جوړول غواړي. هغه پیسې تیراله هغه دوی په ورو کې میدان یې پینځه لس متر سور دې سي او پینځه لس متر یو دواله ده د ټو کرکټ باندې ورته بدل کوز
والیبال
میدان ورته جوړ نه کوتي دی
لوګو ډیر مننه.
والیبال میدان باندې ورته بدل کوز کرکټ
ډیر زیات مننه کورودن. مولانا صاحب تاسو باید اوریدونکو څرګندونی اوریدلی. یو اوریدونکو چې له پاکستان څخه ټلیفون کړی وو د ویل چې د والدینو مسله یاد کړه. کثم تاسو والدین ته اشاره وکړه، لیکن والدین ډیر څه کولای شي چې چیرته اولاد وڅاري چې څه کوي، چې کوڅې ته وځي، له چا سره دوستی لري، له چا سره آشنایی لري، نو ډیر امکان شته چې اولاد په نشو او نورو ناوړو مسایلو وخت نه شي. دی والدینو توجه د سویل کیږي چې زموږ په وطن کې اکثره خلک سوالات پیدا کوي، نورې ځتی کوڅې ته سپاري، توجه ډیر زیات نه کوي، اما شکایت به ډیر زیات لري. تاسو څه وایئ په دې اړه؟
مننه جناب سران صاحب محترم. دا یو منله حقیقت ده چې زمونږ مشران همیشه همداسې یو خصلت لري. هغه کوم صفت چې د پلارګریات شته دا هغه زمونږ په ډیرو مشرانو کې بدبختانه چې موجود نه دی. یوازې د اولاد راوړل او د هغې فزیکی خدمات یا د هغې فکری خدمات، د هغې علمي خدمات، په دې موضوع کې موږ ډیر جدي نه یو. اکثر مشران زمونږ هم دسري تقریبا هم دغه اوس هم چې چې یوشتمه پیړۍ او پرمختللې دنیا ده، بیا هم زمونږ 80% مشران په دې موضوع کې مطلقا ناکام دي، په دې موضوع کې جدي نه دي. نو والدین په اختیار هم هغه څه کولای شي چې بل هیڅوک په کور کې نشي کولای، ځکه د اولاد ډیره برخه د والدینو تر سوري لاندې ده. کاغه مور ده او کاغه پلار ده، دواړه باید دا موضوع جدي ونیسي، د اولاد راتلونکي ته باید پام وکړي، د اولاد صحت ته باید پام وکړي، روغتیا ته باید پام وکړي، او په ټول هغه څه باندې باید دوی لومړی وپوهیږي چې زما د اولاد ښه ژوند په څه شي کې ده. دلته اول نه له اساس نه زمونږ مشکل دا ده چې مونږ یو ظلمي ته واده کوو، ولې هغه ته دا مسؤلیت نه ورزده کوو چې د اولاد څنګه وپالي. مونږ یو پیغله واده وو خو هغه ته دا نه ورخیو چې ته د اولاد په وړاندې څومره مسؤلیت لري. دلته فقط یوازې ډوډۍ ده، یوازې پیسې دي، یوازې د کور کار ده، او بس هغه څه چې د انسان ژوند روښانه کولی شي، هغه څه چې انسان ته پرمختګ ورکولی شي، هغه څه چې د انسان له خدمت سره ټولنه اصلاح کېدلی شي، پرمختګ کولی شي، هغه زمونږ په موجودیت په ټولنه کې نشته ده. او دې ته هیڅ شک نشته چې مونږ همیشه د نورو هیوادونو نه بحث کوو، ولې نشو کولای چې هغه تقلید دلته مونږ وکړو، بلکې منفي کارونه دلته مونږ راوړو را انتقالوي، هغه مثبت برخې د نورو خلکو نه مونږ هیڅ کلام دلته انتقال نه کړي. نو والدین په دې برخه کې ډېر زیات مسؤلیت لري، له والدینو وروسته په دې ټولنه کې نظام او حکومت ډېر زیات مسؤلیت لري چې باید ځوانانو ته، ماشومانو ته، اطفالو ته دقیق متوجه پاتې شي، د پلان ولري، برنامه ولري. د دې ترڅنګ د ټولنې هر مشر، هر متنفذ هغه باید د ټولنه خپل وګڼي، د ماشومان، اطفال، ځوانه طبقه چې به تجربه دي، دوی سره باید خپل تجارب او خپل پوهه شریکه کړي. په خاص ډول باندې درانه علما کرام باید هر لارې نه، د نورو مجالسو له لارې نه، په مساجدو کې، په نورو محافلو کې، په خاص خاص مجالسو کې باید هغوی ځوانانو ته ډېر زیاته توجه ورواړوي، ځکه مونږ د یو داسې دین منونکي یو چې دا یو ډېره فراخه وسیله منه لري. په دې کې صحت ته تر هر څه ډېره ترجیح ورکړل شوې ده، په دې کې اقتصاد ته تر ډېره هر ترجیح ورکړل شوې ده. مونږ باید په دې فکر وکړو چې زمونږ د دین زیاته برخه په مالي عبادتو باندې ده. کله چې مونږ په فقر او غربت کې ژوند کوو، نو څنګه مونږ مالی عبادت کولای شو؟ ناممکنه ده. نو زما هیله دا ده چې درانه علما کرام هم د خپلو منابرو لارې نه خلک په دې برخه کې تشویق کړي، تعلیم ته تشویق کړي، له هغه سره چې د ټولنې لپاره خطرناک او مضر دي، د انسان د صحت لپاره خطرناک او مضر دي، زمونږ اقتصاد ته خطرناک تماميږي، هغه باید مونږ د ممبر لارې ووایو. اسلام یوازې د درې څلورو مسایلو نوم نه دی چې یوازې مونځ ده، روژه ده، او زکات ده، او اودس ده، او بس، بلکې اسلام ټول اړخونه په ټولو ابعادو باندې باید بحث وشي، او خلکو ته باید مستند قناعت ورکړی شي. نو په دې کې لومړی رول بیا هم زه تکرار کوم چې د والدینو ده. والدین باید ډېر دقیق متوجه اوسي، هغه باید د خپلو اولادونو لپاره یو خاص ستراتیژي او برنامه او پلان ولري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بلال احمد بلال، مولانا صاحب له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، له کندهار څخه. دی وایي چې د روژدې کس په برخه کې د اسلام حکم څه دی؟ که یو روژدې کس مړ شي په نشو باندې، نو د هغه د جنازې په اړه اسلام څه حکم کوي؟
سلام چې محترم، دلته حالات مختلف دي. یو دغه حالت د یو څوک مستقیما د نشې په حالت کې، مثال شرابونه استفاده کوي، له نورو پودرونو استفاده کوي، له هیرونو استفاده کوي، لاسیمونو استفاده کوي، له چرسو یا نور څومره مخدرات چي دي، که په دغه حالت کې دا سړی مړ شو، نو دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنه ایمان په دې وخت کې وته وي. او کده سه حالت وی چې د نشک کړي دا بیرته بیا د نورمال حالت راغلي دی، او د پدی وخت کې مړ شونه بیا دغه جنازه م کیږي، او هغه مسلمان دی چې په ګناه باندې اخته دی. دغه ګناه چې هم د الله قانون تر په خولاندې کوي، او هم ځان ته ضرر او صدمه رسوي. الله تبارک و تعالی موږ ته په قران دی مشان کې دته وی چې ولا تلکو به ایدی کوم لتهلوکا، قولوا الى ازان به هلاکت کند ته مغ ورزوي. دا کارونه اصلا خپل ځان به هلاکت کند ته غرزول دي. یا الله سبحانه و تعالی موږ ته په سوره النساء کې داسې هم وایي چې ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. ځان موجنی هغه کارونه مو کوي چې هغه ستاسو د بربادی او د هلاکت باعث ګرځي. نو که مستقیما د نشي په حالت کې انسان مړ شو، دا حدیث دی چې د سړی به ایمان وي، د نه ایمان وته وي په سره لکه د چترې په شکل ولاړ وي. کبیر ته د نورمال حالت تراغه، نو د ایمان هم بیرته پکې داخل کیږي، بیا مؤمن دی خو ګناګار دی، ولې جنازه بیا کیږي. او که د نشي په حالت کې مغه حالت کې مړ شو، لکه بعض خلک ډیر نشي نه استفاده کوي، او مغه ځای په ځای سبب د مرګ هم نشه وګرځي، مخدره توکي وګرځي، بیا د هغوی جنازه زجرن نه ده پکار.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اورې. په دې خبرونه کې د ځوانانو په مسایلو خبرې کوو. سبا د ځوانانو نړیواله ورځ ده او زموږ د دې خبرونه میلمه ده مولانا صاحب احسان الحق حنفي. اوس یو اوریدونکو لرو د ټلیفون لارې، مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم. سلام سي تاسو په دې سره په پدوالو لاسو سلامونه وای.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
سلام سي زمو په دې لګي کې خو الله زوانا ټول په نشي تو غخت سوي دي لاسو کنو کلو نه نیول تر شلو کلو پورې ټول نشي تو کې ترګټ نسوار او تر څو دغه کاروبار دي زو کوم کار نه لري لکه تعلیم هم نه کوي ان دا روزګار کې والدین هم غږ نه ورته کوي هم دي سر په خپل اختی کړی دي.
بله، ولې داسې شوي دي؟ ولې ځوانان په خپل نه پويږي؟ بس تاسو په خپل پويږي چې نشه څه عواقب لري، څه تاوانونه لري؟ دا ځوانان به هم تبن چې اکثره خو به پويږي چې دا ډېر بد عواقب لري، نو بیا ولې نشي کوي؟
والا سروان صاحب دریکته درته وایي ما څه صحیح پويږي چې دا موږ څه حته تاوان رسي لکه دا چې نشه چې دا لکه څرسو نسوار شم حته تاوان رسي څه پويږي خدا شي کاني ا زه ما تخپل لاندې ولان ډیر وای ځانی او د سرګټ څو حضور ته ما یاره زما د سره غټین سرما زما سرګټ نه دی ویل دي ما ته یو وای وای یو مطلب را تخپل کې دي چې عمل اثر چې دا کړو دي تاسو ته.
بله، او تاسو چې والدین څه نه وای مور پلار ورته څه نه وای دا څنګه کېدای شي چې یو څوک دی په خپل اولاد دومره بیرحمه ووسی؟
والا سروان صاحب دغه والدین دې ښه پوهیږي چې زمونږ اولاد دغه څه دی. زیات خلک ورته شکایت هم والدین ته کوي چې ستاسو داسې لري داسې لري غږ نه کوي ځان څه پاتې کیږي.
درست، مننه چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم خبرې وکړئ. خیر، د دوی ټلیفون قطع شو. په دې منځ کې به یو پیغام ولولم. دا پیغام دی رحمت الله دی چې له نیمروز ولایت څخه لیکلی دی. وایي که څوک نفقه نشي برابرولی باید واده ونه کړي، او که ماشوم سم نشي روزلی باید په دې فکر وکړي چې ولې ماشوم پیدا کړي. د اړه به وروسته مولانا صاحب نظر څرګند کړي. خو اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. نبیوله زابلی د زابل ارغنداب شیګن کې پیدا وخلې غزنی تر.
مهرباني، مهرباني زابلی صاحب.
مننه میلمه محترم، به هم سلامونه وایم. سروان صاحب، لکه څنګه چې ځوان د ټولنې د ملا تیر ده، خو همدا د دې ځوان د ملا تیر هم مت شوی ده له ځینو مشکلاتو سره. یو دا چې هغه که ځوان ده او که ځوانه پیغله ده، مثلا هغه ډېر ول ولور کوژده کوي، هغه ځوان اړ کېږي تر څو خارج ته ولاړ شي د ولور پیسې پوره کړي. نو ځوان زه فکر کوم د ولور له لاسه ډېر زیات مشکلات لیدلي دي او ډېر زیات له ستونزو سره کراګر دي. ټول ځوانان هم دې ولور له خپل وطن ګل وطن نه ورکړي دي. نو اوس له مولوي صاحب محترم نه پوښتنه همدا ده، که چېرته یو کس خپل لور په ډېرو پیسو ورکوي هغه ځوان ته، نو مقابل دی به هم خپل زوی ته همداسې په لوړ قیمت بیا کوژده کوي، نو هغه کورنۍ څومره تر پوښتنې لاندې راغلي، یعنی څومره ګناهګار ده تر څو دی چېرته په لوړ ولورې هغه لور ورکړي دي، نو څومره ګناهګار کېږي؟
ډېره زیاته مننه زابلی صاحب. کورم ودان مولانا صاحب، جالبه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ.
مهرباني. نو لومړی به د نبی الله جان پوښتنې ته ځواب وایو. رښتیا هم دا یو ناوړه رسم، یو ظالمانه رواج دی زمونږ په ټولنه باندې تر اوسه پورې مسلط دی. الله دې دغه رسم او رواج زمونږ ټولنه ورکی، چې هم د خویندو د پیغلو انجنونو لپاره یو لوی ناسور دی او هم د ځوان طبقې لپاره دا یو لوی مصیبت دی. دې کې هیڅ شک نشته چې هغه رواجونه چې زمونږ د ټولنې ملا یې ماته کړې، د ځوان نسل ملا یې ماته کړې، واقعا د همدغه ناوړه رواجونو نتیجه دا شو چې زمونږ ځوانان زیده دې چې ذکر وکړي د عربو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي، د اماراتو په ګرمو شګو کې مزدوري کوي، د ډیرو خلکو د لاسه چې رسمونه او رواجونه پکې مسلط دي. زمونږ ځوانه طبقه د توري بهيري د مهیانو خوراک شو، د اروپایي ځنګلو د زناورو خوراک شو، او په سلګونو په زرګونو ځوانان موږ له لاسه ورکل. دا دغه ناوړه رسمونه او رواجونه نتیجه ده. زموږ یو هیله ده له څومره هوادوال چې زمونږ غوري په ځان د ترحم وکړي، په دې خپل ځوان نسل د ترحم وکړي، په خپل اولاد د ترحم وکړي. څنګه چې زابلي صاحب وویل چې که یو څوک خپل لور باندې ډېر لوړ ورور ولور اخلي، نو طبعا دی به هم سبا خپل زوی ته واده کوي، ښځه به ورته کوي، نو هغوی به هم بیا له ده نه ډېر لوړ ولور اخلي چې دا د ده د ملا د ماتوونکي په معنا باندې ده. او بل جناب ساروان صاحب محترم، دغه ولور په شرعي لحاظ باندې هیڅ نوه جواز نه لري. دا اصلا د اصیلو د آزادو خلکو د پلورلو په معنا باندې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي درې کسه به جهنمیان وي، یو په هغې کې هغه څوک دی چې اصیل او آزاد انسانان خرڅوي. او بده پایله یې دا ده چې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دغه رسمونه رواجونه را باندې غالب دي، او په لورګانو پیسې اخلو، په خویندو پیسې اخلو، نو هلته مو کله په ډېرو عادي وړو خبرو باندې د خسر په کور کې د لور سر مات وي، لاس یې مات وي، پښه یې ماته وي، خلک غوږونه پرې کړي وي، لاسونه یې ورباندې پرې کړي دي، دوی پښتنه نه شي کولی. علت دا ده چې هلته پلورل ورباندې که موږ د لور په حیث باندې چاته خپله لور ورکړه، او هغه چې دا زما لور ده دا یو حیوان نه دی، خور مو ورکړه چې دا یو حیوان نه دی، او پردې مو راوستله چې د انسان په صفت باندې، نو هیڅ کله به دغه ظالمانه کړنې په ټولنه کې پاتې نه شي. هر څوک به متقابل احترام ولري. اوس که یو نجلۍ ودیږي، کله چې د خاوند کور ته ځي، نو هلته د خواښې ورسره جنګ وي، د خسر ورسره جنګ وي، د لیورو ورسره جنګ وي، د اندرور ورسره جنګ وي، ټول ورته بدې خیرا کوي، ځکه چې د هغې نه ډېر زیات قوي مصارف اخیستي دي، او هغې په اقتصادي لحاظ باندې ډېر زیات کمزوري کړي دي. نو دغه د دغه پیغلې لپاره، دغه ناوې لپاره په هغه کور کې یو لوی سردردی او مصیبت دی. او بل باعث همدا دی چې زموږ ځوانه طبقه د دې په ځای باندې چې تعلیم وکړي، زده کړې وکړي، مزدوري ورته مخه کړې ده، نو چې کله دوی مزدوري کوي، نو کله بیا دوی کولی شي تعلیم وکړي. او هغه څه چې موږ د قلم او د کتاب او د تعلیم په وساطت باندې په ټولنه کې خدمت کولای شو، هغه موږ د لاسو د پښو په وساطت باندې نشو کولای. ډېر څه د قلم په ژبه باندې موږ ډېر مخکې تللی شو. دنیا که موږ او تاسو وګورو، نو خلکو چې پرمختګ کړی دی، دا نن ډېر قوي اقتصادونه لري، ښې ټولنې لري، ښه امنیت لري، دوی د قلم نه ډېره استفاده کړې ده په ځای د لاسو د پښو. زما هیله دا ده له مشرانو څخه، د قومي متنفذینو څخه، چې هغوی باید له دغه رسمونو رواجونو نه چې زموږ د ملا چیرې رحمت کړی دی، زمونږ ژوند دی له مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړی دی، باید له دې نه لاس واخلي.
بله مولانا صاحب، زموږ ځینو کورنیو کې والدین ځوانانو ته موقع نه ورکوي چې دوی مثلا خبرې وکړي په مجلس کې، یا دیو شي سره خپل د نظر اختلاف څرګند کړي. مشر باید اره خبره چې وکړي باید دوی په پټو سترګو ومني. په دې اړه څه وایست؟
دا خو یو ډیر بد کلتور دی، خدای دې وکړي چې زموږ د ټولنې مشران په دې باندې خفه نشي. هر څوک الله تبارک وتعالى هر چا ته استعداد ورکړی دی، فهم ورکړی، پوهه ورکړی. په رښتیا هم زموږ د ټولنې خصوصا په مشرانو کې یو دا جدي دیکتاتوري موجوده ده چې کشر هیڅ کله دغه د مشر په مخ کې خبرې نشي کولای. حتی ما داسې خلک هم لیدلي دي که په خپل سل کلن وي او د ورور اتنوي کلن وي، سل کلن چې موجود وي اتنوي کلن ته موقع نه ورکوي چې خبرې کوي، غلی شه ته خبره نه پوهېږي ته کشر یې. نو زمونږ یو په ټولنه کې د دې حد وخت نه ده معلوم چې سړی څه وخت مشر کېږي که نه، او عقل کله پخېږي. خو چې دلته پلار موجود و، زوی د خبرې حق نه لري، چې مشر ورور موجود و، کشر ورور د خبرې حق نه لري، دا مطلقا ناروا ده. مونږ الحمدلله انسانان یو، مونږ مسلمانان یو، الله تبارک وتعالی عقلونه را کړی دي، فکر را کړی دی، مغزی را کړی دي. او کله چې مونږ کشران خصوصا ځوانه طبقه هغه ته موقع د خبرو نه ورکو، مونږ د هغه استعداد د تل لپاره د خاورو سره خبرې کړی دی. همیشه مونږ یو ځوان ته دا خبره کوو چې ته نه پوهېږې ته کشرې. زما هیله دا ده په انساني لحاظ باندې، په رواني لحاظ باندې، په اسلامي لحاظ باندې مونږ باید هغې ته موقع ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل میرمنو سره مشوره کوله، له کشرانو کشرانو صحابه کرامو سره مشوره کوله. صحابه کرامو کې دا عادت و، له ځوانانو سره به مشورې کولې، د خلفای راشدینو زمونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې کولې. نو که د هغوی قدر ته قائل نه وي، د هغې پوهې ته قائل نه وي، نو څنګه نبی اسلام له کشرانو ځوانانو سره، کشرانو الکانو سره مشورې کوي او په ډېرو مهمو برخو کې کوي؟ مونږ باید هغه رویه د ځان لپاره خپل کړو. بل مونږ باید همیشه خپل ځوانانو ته موقع ورکړو تر څو چې د هغې استعدادونه مونږ معلوم کړو. کدی یو څه کولای شي، دی کې فکر وي، دی کې عقل وي، دی مثبت نظرونه ورکړی شي، نو مونږ په دې باندې ډاډه یو چې الحمدلله که زه نه یم، نو دغه ځوانه طبقه دلته کار کولای شي. دا چې مونږ تل ځوانان تر تهدید لاندې ساتلي دي، هغې ته موقع نه ورکو د خبرې هغه ته د کار موقع نه ورکو هغه ته واک نه ورکو هغه ته اختیار نه ورکو نو دا هر څه په یو کورنۍ کې په یو سر باندې څرخي نو همغه یو سر به یا هر برخه باندې پوهیږي به نه پوهیږي نتیجه هم دا شي چې دیکتاتوري باعث د ټولنې د بربادۍ وګرځي د ځوان نسل د بربادۍ وګرځي او استعدادونه له منځه لاړ شي.
بله ډیره زیاته مننه مولانا صاحب. شفیع جان زران د خوست له نادر شاه کور څخه جالبه موضوع مطرح کړی ده. دی وایي نن سبا ځوانانو ته فیسبوک یو مرض جوړ شوی دی. ماته عجیبه ده خبره ښکاره شوه. له هر شي څخه مثبت استفاده کېدی شي هم منفي استفاده کېدی شي. ماته خو داسې ښکاري چې ډیرو خلکو په فیسبوک سواد زده کو او لډیرو مسایلو خبریږي. صحیح ده چې ځینې دروغ به مخبریږي، ځینې خلک به له فیسبوک څخه دی او ناوړه کار لپاره هم استفاده کوي، په چا به تهمت هم لګوي، لیکن په مجموع کې ستاسو نظر څه دی؟
دغه وسایل فیسبوک او یوټیوب او یادی ته ورته نورې برخې د سوشل میډیا په نوم باندې چې موږ تاسو یادوو. زه به یو ساده مثال ووایم سروان ته محترم، داسې مثال لري لکه د انسان خوله. دا خوله موږ ته الله تبارک و تعالی را کړې ده د خیر په خاطر باندې. او ځینې خلک په دې خوله باندې د قران د مشان تلاوت کوي، ذکر او اذکار کوي، نیکی خبرې کوي، خلکو ته سالمې مثبت مشورې ورکوي، ښه نظرونه خلکو سره شریکوي. او داسې خلک هم شته چې هغوی په دې خوله ټول ورځ په چټیاتو سر دي، په دروغو سر دي، په بدردو باندې لګیا دي، ځان مصروفه کړی دی. نو د دې معنا دا نه ده چې الله پاک نعوذ بالله ښه کار نه دی کړی چې ولې دغه انسان ته خوله ورکړې ده. دا د دې استعمال پورې اړه لري. نو فیسبوک او یا دې ته ورته نور وسایل چې موږ ته استفاده کوو، نو دا د موږ شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهې پورې اړه لري. زه خپل فیسبوک کاروم خو الحمدلله همیشه توصیتي خبرې، ځوان نسل ته مسائل، د ټولنې ضروري موضوعاتو باندې بحث کوو، څوک تشویقوو. او د څه خلک مشته ده کې شک نشته چې غیری په دې مفهوم نه پوهیږي. اصلا هغه سره د ژوند پلان او برنامه نشته، ځکه په فیسبوک باندې د هوای مصروفیت په منفي طرف باندې وي، مبتذل پروګرامونه پکې ګوري، غیر اخلاقی پروګرامونه پکې ګوري. دې کې شک نشته ده، ولې بزیر دي چې موږ لدینه ناوړه استفاده کوو، بد استفاده ترې نه کوو، راځي چې لدینه مثبت استفاده وکړو. دې کې خیلی علمی پروګرامونه دي، هر برخه کومه او تاسو وغواړو منګه په فیسبوک کې پیدا کولې شو، په ګوګل کې پیدا کولې شو، په یوټیوب کې پیدا کولې شو. لکه خلکو سره د واتس اپ لاره نه، د میسنجر لاره نه، د ایمو لاره نه، د ټلګرام لاره نه خخ موضوعات اوریدل شو. کومنګ د هر مسلې په لپاره کډینی ویو کډ عصري یا تجربوي علوم وی ریسرچ ورک یو جمله ورک مونږ ته ډیر جدید او قوی معلومات مخه ترای شي. نو ځوان نسل نه زما هیله ده، خصوصا له متعلمینو او له محصلینو څخه چې له فیسبوک نه سالم استفاده وکړي او دې کې ډیر څه زده کړي، دې کې ډیر علمونه پراته دي او د هغې نه استفاده وکړي، نړۍ نه ځان خبر کړي، له نړۍ سره ځان وصل کړي، د دنیا له خلکو له تجربو نه استفاده وکړي، د پرمختللو هیوادونو د ځوانانو له برنامو نه استفاده وکړي، له هغې سره ځان شریک کړي، له هغې سره خپل غږ شریک کړي، له هغې نه ډیر څه زده کړي، هغه څه چې له تاسو سره شته هغه له نورو خلکو سره شریک کړي. نو د دې یوازې منفي اړخ راغستل او یادته یوازې په منفي سترګه باندې کتل یو مناسب عمل نه دی، بلکې دا زموږ تر شخصیت پورې اړه لري، زموږ پوهې پورې اړه لري.
بله ډیره زیاته مننه. ذاکر شیخ له کونړ له اسد آباد لیکي، وای د ځوانانو لپاره ورزش، ساتيري، تفریح کول او نور په رښتیا چې ګټور دي، خو د تعلیم تر څنګ له بده مرغه چې ځینې ځوانان د دغو کارونو لپاره تعلیم ته شا کوي چې دا ښه کار نه دی. دا هم تقریبا مغه د فیسبوک مسله ده چې لار شي څخه څوک مثبت استفاده کولای شي، منفي استفاده کولای شي، یعنی که درس ته شاره وی او یوازې سپورت کوي هغه هم صحیح نه ده. لیکن یو مسله شته مولانا صاحب، هغه ده چې د ځینو والدینو ترڅنګ چې د سپورت او د اولادونو د ساتيري مخالفت کوي، وای تاسو باید استان تفریح ونه کوي، ساتيري ونه کوي، سپورت ونه کوي. اته ځینې دینی علما هم شته په ځینو سیمو کې چې د سپورت مخه نیسي، د ځوانانو وای سپورت نه کوي، په دې اړه څه وایست؟
سپورت منګه ابتدا کې سروان چې په دې باندې خبرې وکړي چې سپورت زموږ د صحت لپاره ګټور دی، زموږ د بدن لپاره ګټور دی. اسلام موږ ته د سپورت امر کوي، په دې باندې ډیر زیات احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، نبی رسول الله پهلوانی کړی دا، نبی رسول الله منډې وهلي دي، نبی رسول الله زور کړی دی، وزنونه جګ کړی دي، د ورزش په نیر باندې. اول خو دا خبره کولم کرام کوي اشتباه کوي خکار نه کوي کوالدین دا کار کوي چې اولادونو ته دا موقع نه ورکوي آرام ناست یوازې کتاب په لاس کې اغیستل یوازې درسګاه ته تلل بیرته راتل دا هم بدن ته صدمه رسوي بدن کمزوری کوي مختلف امراض ورباندې حمله کوي همدغه اوس موږ او تاسو ګورو چې کوم خلک چې ورزش نه کوي له مختلفو داسې امراضو سره اخته دي چې په ځوانه ځوانۍ دي زاړه شول لکه په شکر اخته کیږي د فشار په مرض باندې اخته کیږي د وینې په غوړ باندې اخته کیږي تیجی د ځیګر په غوړ باندې اخته کیږي داسې نور امراض بدن کسالت او د بدن دردونو باندې اخته کیږي زمونږ د هیواد تاسو وګورئ چې 50 کلن سړی د نور د خلکو سره د 30 کلن سره پرتله چې کې دیت نه مشخکاري یلته دا چې موږ مناسب ورزشونه نه کوو هغه خلک چې ورزش کوي دا وایي چې ډیر مزیدار دی ډیر خو استوار دی نو والدین هم باید د دې ته متوجي شي چې اولادونو ته باید موقعه د ورزش لپاره ورکړي خو زه یو خبره ځوانانو ته کوم هغه دا چې چارواکي هم دا خبره اوري مشران هم دا خبره اوري سروان صاحب محترم موږ په دې هیواد کې کله کله زمونږ ډیر شینه په ډیر افراط او تفرید باندې مخکزي که اعتدال او توسط مونږ په پام کې ونیسو نو مشکل زمونږ حل کیږي د خپل ژوند تقسیم کو تقسیم اوقات باندې مونږ مختلف شو هر برخه ته وخت وخت ورکو نو مونږ به هم زده کړی وي هم به کار کړی وي هم به ورزش کړی وي او هم به د صحت خوندان اوسېږو دې کې شک نشته چې زمونږ یو تعداد ځوانان مکتب ته تړلي کتابونه وړي او بیرته تړلي دا وړي په هانتون ته تړلي کتابونه وړي او بیرته وړي مطالعه نه کوي کپ کور کې ناشې ریموټ په لاس کې همداسې ګرځي چیرته به کرکټ وي چیرته به فوټبال او والیبال وي که د باندې ووته نو هم دغه بیټ په لاس کې دا بالې په جیب کې اچولې ده په سړک کې منډې دي په میدان کې منډې دي داسې نه کوي هو ورزش ته وکړي یو وخت لپاره دلته موږ او تاسو یو قوي برخه لرو د فدراسیون د ورزشي فدراسیونونو لرو موږ او تاسو مختلف برخې دي زما هیله ده او زه به یو غوښتنه هم ولرم په افغانستان کې الحمدلله په زورګونو لیسې شته ده د یو لسم دولسم صنفونو شاګردان هر څوک چې سروار ته محترم له اخر طرف نه اول نمره وو هغه دره او باسي په غیر دایمي کرکټ زده کې د ملي ټیم کې داخل کی غیر باندې کارو کې په غیر سرمایه گذاري وو کې جمناستیک کې داخل کې په زیبایي اندام کې داخل کې په ریسلنګ کې داخل کې په بل برخه کې خو هغه ځوانان چې اول طرف نه اول نمره دي تر لسم نمره پورې مونږ خو د وطن کې ډاکټر ته اړتیا لرو مونږ یو انجینر ته اړتیا لرو مونږ یو حقوقدان ته اړتیا لرو مونږ یو سیاست مدار ته اړتیا لرو مونږ خو علما کرامو ته اړتیا لرو نو که د هر چا په لاس کې د ورزش مسله وي او زده کړې نه کوو سبق نه زده کوو یوازې په کرکټ هم دا وطن نه جوړیږي یو زمونږ برخه باید معلومه وي باید کرکټ ته مونږ خلکو باسو ورزشونو ته خلکو باسو خو باید مونږ د هیواد راتلونکي ته هم فکر وکړو په دې هم باید پوه شو چې تنها په کرکټ باندې دا هیواد نه جوړیږي مونږ قوي ډاکټران قوي متخصص خلک ته اړتیا لرو دغه ځوانان باید او هغه خلک چې هغه کې استعدادونه شته ده هغه ته باید زمینه د تعلیم مساعده شي بورسونه ورته برابر شي نور هیوادونو ته لاړ شي خاص دن باید هغه پرې نه خدلې شي چې همیشه د دې د ورزش کې ډیر وخت تیر کی او دغه د صحت په خاطر باندې مناسب ورزش دی او کې چې صحت خراب نشي
bale ډیر زیاته مننه او د صحت لپاره هم که څوک ورزش کوي او اندازه باید وکړي داسې نه چې له سهار تر ماښام ورزش کوي او یو اوریدون کې لرو دا هم قاری صاحب دی قاری صاحب پښتون د ټلیفون لاري مهرباني کوي صاحب
اوله محترم سروان صاحب السلام علیکم تاسو باندې کوم ساس درځي ټول کارکون کا وردون کو ته
سلامات اوسئ
تاسو مېلم تاسو سلام علیکم
ګورم مدان مهرباني صاحب
تاسو ګور اول خدای د ځوانانو د نړیوالو ورځې په مناسبت اگر ځوانانو ته چې واقعاً خپل خپل ځواني د خدای په لار کې مصرف کړي او خپل ځواني په حقیقت باندې مصرف کړي خپل جامع په خدمت کې مصرف کړي او هغه والدینو چې خپل ماشومان د ځواني تر سمه لار تر دې کړي واغو ته مبارکي وایم رالو ساسو موضوع ته وختم دونم ان شاء الله تعالی دې دې کې وخت دی ساسو موضوع ځوانان چې دې ما ساسو د راډیو په بار سره پروګرامونه کې ما ویل دي چې ځوانان چې دې د ملت تملاتیر دی کله تملاتیر سمو نو د انسان ټول بدن وسن او کله ملت د ملاتیر کوجو یا د ماتو په حالت کې ونو ټول بدن په هوا ویلای رالو نو او پر زما شر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي وې د انسان څه څلور پښتنې کیږي دا درې به هیڅ څه کوم دا یو درته وایم وې د ځوان د دې umat د ځوانانو څه پښتنې کیږي چې اې د umat ځوان ځواني مې درکړې و پر کوم لار دې مصرف کړ پر لار د فحشا او فتنو منکرات دې مصرف کړ او کړي د خدای او د دین او د اجتماع د خدمت په لار کې مصرف کړ هم چې موږ ځوانان ولې په تاسو ته دي موږ کورنۍ هم دا ګرد قصور په دولت نه اچو. زه د مشهوره مې هم الحمدلله ماشه نه خورم. دا ګرد پر دولت هم نه اچو. موږ د خپل ځوانان د ماشوموالي څخه بدماشي ته تربیت کړي. په نن زمان کې زموږ هغه ځوان دی چې ماشین داسې چلولی شي، یا پیسکا چلوي، یا کلاشینکوف چلوي، یا خلک وژني، هغه ته موږ ښه ځوان وایي باتوره نه. هغه ځوان باندې چې عدالت یې بهتره وایي، اجتماع ته خدمت وکړي، ټولنې ته
بله ژغ دی اور خو یو څه ژغ مو خراب سو او وختم نور نسته. و بګور چې ستاسو په سرګندونو باندې مولانا صاحب حنفی څه نظر لري او رستای پیغام ځوانانو ته څه دی؟ صرف یو دقیقه وخت لرو مولانا صاحب، مهرباني.
مننه جناب سروان صاحب محترم، مقاری صاحب محترم، ښه نظر وړاندې که کورې ودان خدای دې اجر ورکړي. ورته زه نظر کاملا تاییدوم. زما پیغام لومړنۍ ځوانانو ته دا ده چې خپل ژوند باید بېهوده تیر نه کړي، په خپل ژوند باندې باید فکر وکړي، هیڅکله باید د وخت ضایع نه کړي. زده کړې وکړي، ورزش وکړي، اقتصادي کارونه وکړي، هغه څه وکړي چې تاسو ته ګټور تمام شي. د خپل والدینو خدمت وکړي، د خپل هیواد راتلونکی په پام کې ونیسئ، تاسو ته به پاتې کیږي. له چارواکو څخه هیله کوم چې د ځوانانو د تعلیم لپاره، د ځوانانو د ورزش لپاره، د دې د پرمختګ په خاطر باندې باید ډیر څه په لاره باندې واچي، دل ډیر سرمایه گذاري باید ور باندې وکړي. ځکه زموږ راتلونکی د دوی ده، او زمونږ د ټولنې ډیره برخه تقریبا 35% خلک چې هغه د 15 کلونو کم عمر تشکیلوي، او تقریبا یو 1.5 میلیون ځوانان زموږ خلک زمونږ د 15 کلونو کم عمر لري. نو په دې ډیره سرمایه گذاري پکار ده چې راینده دې روخانه وي. له مشرانو، له کلیوالو، سپینګیرو څخه، له والدینو څخه هیله کوم چې د مخدره توکو له کښت او کار څخه کاملا ډډه وکړي. په اطرافي سیمو کې چې زمونږ ځوانه طبقه ډیر مخدراتو ته مخه کوي، د بیکاری او ترڅنګ الته د دې زمينه ورته مساعده ده. موږ تاسو سوان ته وګورو چې د چا په سر دردي معافي مخلي ته اچوي، که د چا په خطر کې معافي مخلي ته اچوي، دا غیر تصفیه شوی شی نه دی چې دا باعث د ټولنې د مایوبیت او معلولیت او د مخدراتو کو د اخته کېدو وګرځیدل. نو زما هیله دا ده چې موږ ټول مشران، علما کرام، چارواکي، رسنۍ، والدین دې په دې باندې کار وکړي چې ځوانان راڅخه بیلارې نشي او ګټور تمام شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان مولانا صاحب احسان الحق حنفي چې څرګندونې مو وکړې، په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل. په بل سات کې له ظریف نظر سره اوسې، بیا هم همدا موضوع د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع ده.
دا کشالی بنوے د سیاست کاروبار نوے جو کد لیڈر فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو لشہیدانو ڈکے ادرے خرچ شولے انقلابون خرس شول دیر تاریخون خرس شول دیر قلمون خرس شول دیر کتابون خرس شول